شپږ بجې سوې. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د لړم یا قربه تمه د اکتوبر میاشتې دیرشمه. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. په تخار کې د طالبانو چارواکي وایي په دې ولایت کې نن یک شنبه د یوه کان د یوې برخې نړېدو په پیښه کې د کان 15 تنه کارګران مړه سوي. په تخار کې د طالبانو امنیه قمنداني په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه پیښه د چاب ولسوالۍ په انجیر کلي کې سوې ده. نور توضیحات نه دي ورکول سوي. تر دې مخکې ځینو محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه پیښه د سرو زرو په یوه کان کې سوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د بهرنیو اړیکو مدیره ډامینیک ایزابل هایت وایي چې افغانستان ته تللي چې په روانو ورځو کې له ښځو د دوی د مبارزو او هیلو په باب واوري. هغې نن په ټویټر کې لیکلي چې ښځې د دغه هیواد مهمه برخه ده چې د کورنۍ د ثبات، دغه راز د ټولنې او افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره مهم نقش لري. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼې ښځې په دولتي ادارو کې له کاره منع کړای سوي او وخت نا وخت د دوی لاریونونه هم ځپل سوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې دوه کرکټ ملي لوبډله د استرالیا بریزبین ښار ته ورسېده چې خپلې بلې مسابقې ته ځان چمتو کړي. د افغانستان را روانه مسابقه د سېشنبې په ورځ د سریلانکا په وړاندې ده. د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن درې مسابقې پلان سوي. په لومړۍ مسابقه کې بنګله دېش وتوانېد زمبابوې ته په دریو وکېټو ماتې ورکړي. په بله مسابقه کې پاکستان له هالنډ څخه لوبه وګټله. دریمه د هند او جنوبی افریقا ترمنځ روانه ده. هند د لوبې ټاس وګټه او د بیټنګ کولو پریکړې وکړه چې په شلو اورونو کې د 134 منډو هدف وټاکه. د نړیوال جام لوبې د اکتوبر میاشتې پر 14 پیل سوي چې پیلوبه د نومبر پر 14 ده. په زابل ولایت کې په دوو جلا پیښو کې لږ تر لږه 8 تنه ټپیان سوي دي. د زابل د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی د دغو پیښو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تیره ورځ او تیره شپه د زابل د شینکی او د زابل د مرکز د کاکړانو چینې اړوند سیمو کې یو ځای د ټکر له امله څلور تنه زخمیان سوي دي، او د کاکړانو په چینه کې د یوې زړې سر ګلولې چې د جګړو له امله پاتې وه څلور تنه هیوادوال ژوبل سوي دي.
د همدار زیاته کړه چې ټول ټاپیان ولایتي روغتون ته رسول سوي. د ډاکټر حکیمی په وینا په ټاپیانو کې د یو حالت نازک دی. د سومالیا ولسمشر حسین شیخ محمود وایي چې پرون په پلازمینه موګادیشو کې غبرګو موټر بم حملو لږ تر لږه 100 کسان وژلي. هغه نن د پیښې په ځای کې خبرلانو ته وویل چې لګڼې ګڼې پر ډاک سړک په بمي حملو کې نږدې 300 نور کسان ټپیان سوي دي. محمود زیاته کړه دا چې نسی کولی ټپیان د تداوی لپاره له هېواده بهر ولیږي، له خپلو نړیوالو شریکانو او په ټوله نړۍ کې له مسلمانانو غواړي چې سومالیا ته ډاکټران ولیږي. تروریستی ډلې الشباب چې له القاعده شبکې سره اړیکې لري د دې حملې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې د پوهنې وزارت یې له غیر اسلامي هیوادونو د مرستو ترلاسه کولو له کبله په نښه کړی دی. په جنوبی کوریا کې د هالوین جشن پر مهال مرګونې پیښې د دغه هیواد وګړي ولړزول. دوی نن پر دې پیښه غمجن دي. تېره شپه د پلازمینې سیول په یوه تنګ سړک کې د ګڼه ګوڼې له کبله 151 تنه مړه سوي دي. راپورونه وایي په دوی کې 19 تنه یې بهرني وګړي دي، خو مشخصه نه ده چې د کومو هیوادونو. د جنوبی کوریا ولسمشر نن ملي ماتم اعلان کړی او امر یې کړی چې د دغه هیواد ملي بیرغ دي نیمه ځوړند وي. چارواکو نن ویلي چې ممکن د مرګ ژوبل شمېر زیات سي، ځکه په 2 ټاپیانو کې د 9 روغتیایي وضعیت خراب شول سوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په دې خبري مجله کې دغو خبري مسایلو تفصیل اوریدلی سئ. بدخشان کې ځینو ښځینه محصلانو ویلي طالبانو د دې لپاره ډبه ولي او پوهنتون ته یې نه دي پرېښي چې چادرې یې نوې پر سر کړي. د کابل اوسیدونکي د غلاو له زیاتوالي شکایت لري.
د مقتول سره سپین رنګه چوډی وه او لو سره هم همداسې موټر و. دی له موټره کته کړی و، خو دوی سره فکر کوم چې مسله منځ کې راغلې وه او هملته ځای په ځای ویشتلی و.
لی وشنونکي هم اوري چې د غلاو پر زیاتېدو خپل نظر سره شریکوي.
داخل د ښار کې د پراخې بېکارۍ او د کاري فرصتونو نشتون خلک طبیعي دې ته اړ باسي تر څو یا غلاو کړي یا له بلې خوا نه خپل ژوند وچلوي.
د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي په وروستیو کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو قاچاق زیات شوی. په بل راپور کې د ډبرو سکرو د بیو لوړېدو خلک اندېښمن کړي. د خبری مجله تر شپږ نیمو بجو ده.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په بدخشان کې هغه اعتراض کوونکي نجونې مواصلانې چې پوهنتون ته د ننوتلو مخه نیول سوې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا وهل ډبول سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې حجابونه یې درلودل او ماسکونه یې هم تړلي وو، د بدخشان د امر بالمعروف ادارې او د پوهنتون د ساتونکو لخوا له دې کبله چې چادرې یې نه لرلې پوهنتون ته د ننوتلو مخه نیول سوې ده. په دې اړه د طالبانو حکومت د نظر اخیستلو هڅه مو هم وکړه خو بریالي نه سو. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بدخشان پوهنتون د خزینه او محصلانو حقوقتنه خو داسې ښکاري چې د دې حقوقتنې ځواب د طالبانو لخوا په درو ورکول کیږي. دا ویډیو چې د بدخشان ولایت پوهنتون خزینه محصلانو ازادي راډیو ته استولې لیدل کیږي چې طالبان دغه محصلان د درو په وهلو سره د پوهنتون له دروازې لري کوي. اعتراض کوونکي محصلان وایي کیسه دا و چې د طالبانو امر بالمعروف کسانو د پوهنتون ساتونکو چې د طالبانو لخوا ټاکل شوي نن سهار محصلان پرې نه خودلی چې پوهنتون ته ننوځي. دغه محصلان ادعا کوي یوازینی دلیل چې طالب ځواکونو دوی پوهنتون ته نه دي پرېښودلي دا و چې چادر یې نه درلودي. د دوی له ډلې هغوی چې نه غوښتلې نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
نن چې کله مو غوښتل پوهنتون ته ننوځو موږ ته اجازه رانه کړل شو چې پوهنتون ته ننوځو. د امر بالمعروف محتسبینو او ورسره د پوهنتون ساتونکو دلیل ادا وړاندې کوو چې ولې موږ برقې نه دي اغوستي. کله چې موږ مقاومت وکړ دوی په موږ لاس پورته کړ، موږ یې په وسلو ووهلو، په درو یې ووهلو چې یو شمېر نجونې زخمي هم شوې. زوفی وکړ او ول ویدلی موږ لاس وانه خیست سره له دې چې ووهل شو او په موږ باندې فشارونه هم زیات وو، خو پوهنتون ته ننوتو او خپل درسونه ته لاړو.
هغه ویډیوګانې چې ازادي راډیو تاسو ته ول شوی پکې لیدل کیږي چې خزینه محصلانو اوږده حجابونه اغوستي او ورسره ماسکونه هم تړلي دي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر او د بدخشان ولایت د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس معزودین احمدي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د اعتراض کوونکو وهلو ټکول د طالبانو لخوا کومه نوې خبره نه ده. له دې وړاندې په کابل کې هم یو شمېر اعتراض کوونکو ښځو ادعا کړې وه چې طالبانو وهلې او ډبولې او دوی سره د تاوتریخوالي ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې. خو د طالبانو حکومت ویندویانو بیا تل د اعتراض کوونکو نجونو او ښځو د وهلو ډبولو ادعاګانې رد کړې دي. د یادونې ده چې مخکې له دې طالبانو په کابل پوهنتون کې نجونو محصلانو ته د رنګه ټیکرویو له امله پوهنتون ته د تګ د ننوتلو اجازه هم نه ورکړي. طالبانو تر اوسه د نجونو او ښځو د حجاب په اړه کوم څرګند تعریف نه دی وړاندې کړی. په افغان خوځو اونجونه د حجاب اجباري کول له شرعي محرم پرته په لری واټن سفر بندیز، له شپږم ټولګي پورته په زده کړو بندیز او په ډیری دولتي ادارو کې لکارنه د خوځو راګرځول هغه محدودیتونه دي چې په تیر یو کال کې طالبانو په افغان مرمنو اونجونه لګولې دي. دا محدودیتونه په افغانستان کې د نن او بهر له پراخو غبرګونونو سره هم مخ شوې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
دا افغانستان د سرافانو ټولنه وای په ورستوي کې د افغانستان غاونډیو هیوادونو په ځنګړې توګه ایران او پاکستان ته د ډالرو قاچاق زیات شوی دی. طالبان وای چې په دې برخه کې دوی ځینی هڅې کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان غونډوی هیوادونو ته د ډالرو د قاچاق په اړه د افغانستان د صرافانو ټولنې اندېښنه. دا ټولنه وایي په وروستیو کې له افغانستان څخه غونډوی هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته د ډالرو قاچاق ډیر شوی. د دې ټولنې د رسنیو برخې مرستیال عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې د ډالرو قاچاق یوازې د صرافانو نه بلکې د ټولو افغانانو په تاوان دی او باید مخه یې ونیول شي.
په وروستیو وختونو کې متاسفانه چې د افغانستان څخه په غیر قانوني ډول باندې د ډالرو قاچاق همسایه هیوادونو لکه پاکستان او ایران ته ستا زمرد د صرافانو په ضرر دی دا کار او زمرد د سیمو په ضرر دی. د افغانستان د صرافانو سره تاثیر اتحادیه په دې باره کې د وخت څخه هم خپل مخالفت اعلان کړی دی. بنا اند افغانستان بانک نه او د ټولو امنیتي ارګانونو نه جدا خواهش لرم چې په سرحدي نکاتو کې پر انرژي چې په غیر قانوني ډول باندې د افغانستان څخه ډالر انتقال شي.
که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت بیان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې دوی څو تنه د افغانستان په سرحدي سیمو کې د ډالرو د قاچاق په تور نیولې دي.
د هیواد بندرونو او هوایي ډګرونو ټول مسلونو ته امر شوی چې د بهرنۍ اسارو په ځانګړي ډول د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي. په دې ورسته کې په یو شمیر پیښو کې پولیسو د خلکو لخوا بهر ته د ډالرو د قاچاق مخه نیولې او عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
اقتصاد پوهان په دې باور دي چې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو قاچاق کلیوي خو د افغانیو د ارزښت کمیدو لامل کیږي، بل خو د وارداتي توکو د بیو د لوړېدو لامل هم کیږي. اقتصاد پوه اظهار الحق فضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډالر قاچاق کوي سي د افغانستان په اقتصاد باندې په ټولو کې منفي تاثیر وکړي، ځکه افغانستان یو اقتصادي یو وارداتي اقتصاد ده او زمونږ ډیری وارداتو توکي او د اړتیا وړ توکي له بهرنیو هیوادونو څخه راځي، یا ډیری د مونږ تبادله یا سوداګري په ډالر باندې کې که چیرې ډالر شتون نه لري کوي سو دي وارداتو له کمک سره مخ سي، دا کوي سي په مستقیم توګه د توکو په قیمتو باندې تاثیر وکړي. صدا خبره بیا په تولید کوونکو باندې منفي تاثیر کوي، په مصرف کوونکو باندې هم تاثیر کوي.
په داسې حال کې چې د 1400 کال په سلواغي میاشت کې د افغانۍ ارزښت ډالرو په وړاندې په لویه کچه راټیټ شو او حتی یو ډالر په بازار کې له سلو په ډیرو افغانیو بدلېده، خو ښکاري چې له څو میاشتو راهیسې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو لخوا هر اونۍ د 40 میلیونه ډالرو مرستې تر یو حده د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ټیټېدو مخه نیولې ده. اقتصاد پوهان وایي که ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو قاچاق دوام وکړي، امکان لري چې یو ځل بیا د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټ شي.
د کابل شهر ځینې اوسیدونکي وایي د دولتي ډبرو سکرو بیه چې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل سوې د تیر کال پرتله لوړه ده. دوی وایي دا چې افغانستان په خپله د ډبرو زیات سکاره لري، باید خلکو ته یې په ارزانه بیه ورکړي. د بدسل کې ده چې له افغانستانه پاکستان ته په دې وروستیو کې د ډبرو سکرو لیږد زیات سوی دی. دا راپور پر همدې موضوع دی.
په داسې حال کې چې ژمی راتلونکی دی او د خلکو اقتصادي ستونزې هم زیاتې شوې، د طالبانو حکومت په یوې تازه پریکړه کې د دولتي ډبرو سکرو د بیې 1.9 افغانۍ ټاکلې چې دغه پریکړه د خلکو اندېښنې راپورته کړې. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت په دې پریکړه انتقاد کوي او وایي چې سږکال د دوی اقتصاد ښه نه دی او نشي کولی چې په دغه بیه د ډبرو سکاره راونیسي. متقاعد استاد جواد ازادي راډیو ته وویل
زغال څنګه اعلان وکړ په 9000 روپۍ، دا خو 9000 روپۍ ډېر جیګ دی ولا چې دا ګاز وګوره دا تیل وګوره دا خو د بار نه راځي افغانستان ته، دا خو موږ خپل تولیدات خپل د وطن استخراج کوو، دا خو ډېر ګران دی په 9000 روپۍ. پاکستان ته چې 3 میاله ته ډېر ارزان دی خلک ته، موږ د کوم ځای وکړو؟ یو خو بیکار یو تقاوتي.
نوموړی وی دوه کال کېږي چې تقاعد نه دی اخیستی. د کابل ښار بل وسیدونکو میر جنید هم د طالبانو د حکومت لخوا د ډبرو سکرو لپاره په تازه ټاکل شوی بیا انتقاد لري.
حکومت پوهیږي چې په افغانستان کې شرایط خورا سخت دي او د خلکو اقتصاد هم خراب دی. د یو ټن سکرو بیه چې 9000 افغانۍ وي او توان نه لري. په تیرو کلونو کې به ما یو ټن سکاره په 5500 افغانۍ اخیستم. اوس چې سکاره زموږ له خپل منابع نه دي، باید بیا له څلور تر څلور نیم زرو پوری وي.
4000 یا 4500 افغانۍ یک کله شپه ته.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د ریاست الوزراء مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د شنبې په ورځ د وی ځانګړي کمیټې لمخې پریکړه شوې چې د کابل په څلور زونونو کې 400 ټنه د ډبرو سکاره ځای پر ځای کړي. د دغه اعلامیې پر بنسټ د کابل په ښاریانو د ذخیره شویو ډبرو سکرو هر ټن باید په 9000 افغانۍ وپلورل شي. د خبري شوی اعلامي لمخې د غشان پریکړه شوی چې د اوبلن غازونو په برخه کې حمله خصوص سکتور او د طالبانو تر کنټرول لاندې د غاز او نفتي موادو له دولتي ادارې سره په همغږي د ذخیره کولو لپاره تدابیر ونیول شي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیان عبدالسلام جواد به ازادي راډیو ته په ویډیوي پیغام کې د نورو سون توکو د ډبرو سکرو په اړه د خلکو اندېښنو ته داسې ځواب وایي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت خپل ټول هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې په هر ډول شرایطو کې د خلکو اندېښنو د لرې کولو لپاره د بیو د لوړېدو د مخنیوي په هدف خپلې هڅې روانې ساتي.
د کابل خار وسیدون کې داسې محل د ډبرو سکرو لوړې به انتقاد کوي چې د راپورونو لمخې سکل پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو د زیاتېدو خبره شوې ده. سره له دې چې د طالبانو حکومت دا کار لګڼو انتقادونو سره مخ شوی، خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې دا د خصوصي سکتور کار دی. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف څو میاشتې وړاندې د کابینې پی وی غونډه کې له افغانستانه د ډبرو سکرو د وارداتو په اړه ویلي و چې دوی به په کلنی ډول 2.2 میلیارد ډالر له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو د وارداتو په برخه کې سپما وکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کابل ځینې اوسیدونکي وایي چې په دې ښار کې په دورستیو کې د غلاو پیښې زیاتې سیوي او د کار دوی اندېښمن کړي دي. کابل شاریان داسې مهال د غلاو له ډېرېدو شکایت کوي چې د احمد شاه بابا مینې د یو شمېر اوسیدونکو په خبره پرون د کابل په دې سیمه کې یو ځوان د غلو لخوا ووژل سو. د کابل د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي د غلاو او نورو جنایي پیښو د کمیدو لپاره یې له خلکو غوښتنه کړې چې پر خپلو کورونو امنیتي کمرې ولګوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي په دې ښار کې د غلاو له ډېرېدو شکایت کوي. دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا کېږي پرون ماسپښین غلو د کابل په احمد شاه بابا مینه کې یو ځوان وواژه. د دغې سیمې یو اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کس جسد د 2 ساعتونو لپاره په سیمه کې پروت و چې وروسته په یو امبولانس کې ولېږدول شو.
کله چې ورغلم عمومي کاته سې د دې منطقې ځینې امنیتي مسؤلین او خلک له جسد راټول دي، نو عمل ته د مسجد مولا امام هم حضور درلود. یعنی دغه په حضور کې دغه حادثه سوې وه. غنم پښتنه وکړل، هغه ویل چې د مقتول سره سپین رنګه چوډی وه او غلو سره هم همداسې موټر و. دی له موټره کته کړی و، خو دوی سره فکر کوم څه مسله منځ کې راغلې وه او عمل ته ځای په ځای ویشتلی وو.
په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه لیکل شوي او ویل شوي چې وژل شوی کس انجینر و او اکرام الله نومېده. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویان د دې پیښې په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. موږ هڅه وکړه چې د وژل شوي کس د کورنۍ غړي هم پیدا او ورسره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. د کابل یو بل اوسیدونکی همایون هم وایي په دې ښار کې غلاوې ډېرې شوې دي. دی وایي د تېرې شنبې په ورځ په یو ټیکسي کې کېناست چې کور ته لاړ شي، خو په ټیکسي کې ناستو غلو پرې حمله وکړه او هر څه یې ترې واخیستل.
دروازې بندې کړلې او په ما باندې توپانچه او چاقو راوباسل چې شور نه خوري کنه وژل کېږي. نو ما سره موبایلونه، پیسې او یو قیمتي ساعت، نو دا ټول رانه واخیستل. په ما باندې ډیر زیات وارونه مکړل، ډیر زیات یو وهلم، خو زه ترنه خدای پاک وژغورلم. له دغه ځای نه 200 متره اخوا ته د پولیسو چیک پوینټ هم و. نو حتی دوی دومره زړورتیا درلودله چې 200 متره هاخوا ته د پولیسو چیک پوینټ بیا هم دوی ویره نه درلودله.
د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران که څه هم په کابل کې د غلاو د ډېرېدو او د دوی لخوا د تدابیرو د نیولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وی ویل دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره دوی له خلکو غوښتي چې پر خپلو کورونو امنیتي کمرې ولګوي.
یو قسم دعوتي لړۍ شروع شوې ده. هغه اپارتمانونه چې غټ غټ کورونه وي، غټې ویلې وي، د هغوی مالک ته ویل کېږي کمرې په ارزښت باندې پیوال کېږي او ورته وایي چې مثلا کمره باندې دومره مصارف نه لري چېرته چې دي پیښو مخه نیولی شي. هغې پرتله کمرې ډېرې سهولتي دي باید ولګول شي. د حوزو لخوا، وکیل ګزارانو لخوا، د مسجد مولا امام لخوا او د مشرانو لخوا دغسنت یو دعوتي لړۍ شروع ده.
ښاغلی زدران وایي دوی د کورونو مالکانو ته سپارښتنه کوي چې کمرې ولګوي، خو که څوک نه لګوي جبري نه ده. د یادونې ده چې د تېر جمهوري نظام چارواکو ویلي و چې په پلازمینې کابل کې 300 امنیتي کمرې نصب دي او 100 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده چې په ټولو سیمو کې امنیتي کمرې نصب شي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي که د وسلوالو غلاو مخه ونه نیول شي، ښایي د غلاو ګرفت نور هم لوړ شي. د تیر جمهوری حکومت په محل هم د غلاو په ګډون نورې جنایي پیښې د کابل ښاریانو لپاره یوه جدي ستونزه وه چې په ځینو مواردو کې پکې د وژنو راپورونه هم ورکړل شوي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله مسئله. د جنوبی کوریا پلازمینه سیول کې د هالوین جشن پر مهال د غنغونی لکبل 105 تنه مړ سیوی. دغه کسان چې تیر ډیره تنکی ځوانان شول سیوی، هغه وخت تر شولاند سول چې د لزګونه زره کسانو جمعیت تیر شپه یو تنګ کوڅه کې گیر پاتې سو. د ټیل ماټیل کې د یو شمیر ټپی سویو کسانو روغتیایي وضعیت هم خراب شول سوی دی. د لویدیزو اژانسونو په استناد نور تفصیل له اسد الله الدین نه.
د جنوبی کوریا په پلازمینه سیول کې نن سهار د غم فضا خوره وه او د یوې ګڼې ګڼې د قربانیانو خپلوان د روغتونونو شاته قطار ولاړ وو. لږ تر لږه 155 تنه هغه مهال تر پښو لاندې ووژل شول چې لسګونه زره کسان د هالووین جشن پر مهال په هغې تنګې کوڅه کې ګیر پاتې شول چې د شپې میلې پکې روانې وې. عیني شاهدانو ویلي د پیښې ځای ته نږدې لارې کوڅې دومره له خلکو او موټرو ډکې وې چې سیمې ته یې د امبولانسونو او ژغورنډلو د تګ مخه نیولې وه. د سیول د حوادثو ضد مرکز ویلي ویرشته چې د مړو شوو شمیر ډیر شي، ځکه د دوی په خبره د 104 ټپي شوو کسانو له ډلې د 24 هغو وضعیت نازک دی. د جنوبي کوریا بهرنیو چارو وزارت ویلي وژل شوو کې 19 بهرنیات به هم شامل دي، خو دوی هویت نه دی څرګند کړی. حکومتي چارواکو ویلي شاوخوا 100,000 کسان د هالووین جشن مانځلو ته راټول شوي وو او دا د کورونا له پایله چې پر راټولېدنو بندیز لګول شوی وو جنوبي کوریا کې تر ټولو ستره راټولېدنه بلل شوې ده. په جنوبي کوریا کې که څه هم د هالووین دودیز جشن ځانګړي رخصتي نه لري، خو ځوانان په دې وروستیو کلونو کې بارونو او کلپونو کې په شور او ځواک لمانځي. هالووین جشن په مسیحیت دین کې ریښه لري او هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اکتوبر په 1 لمانځل کیږي. د جشن د لمانځونکو عقیده دا ده چې په دې شپه د مړو ارواوې د ژوندیو انسانانو منځ ته راځي او دوی باید هرکلی او یا د خبیثه ارواوو مقابلې ته ځان چمتو کړي. د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول نن یکشنبه په دغه هیواد کې ماتم اعلان کړی او په ټول هیواد کې به یې بیرغ نیمه ځوړند وي. د پر خپلو اړوندو مسؤلانو غږ کړی چې پیښه وڅېړي او د راتلونکو کلتوري، دینی او ورته نورو جشنونو د خوندیتوب لارې چارې وسنجوي.
له خبرونو ورآخوا
د طالبانو په کنټرول کې د کابل امنیه قومندانی وای د غلاو او نور جنایي پیښو د کمولو په مخه له خلکو غوښتي چې په خپل کورونه کې امنیتی کمرې ولګوي. آیا تاسو د طالبانو له دې غوښتنې سره موافق یاست؟ ازادي راډیو دا پوښتنه د خپل فیسبوک پر پاڼه کړې و چې ګڼو کسانو ورته نظرونه لیکلي دي. نورنګ منګل لیکلي، نو دوی خو عصري علم مباح ګڼي، دا کمرې خو د عصري علم له برکته جوړې دي، د دوی په اند خو دا مبا دي، ولې په خلکو مبا او ناروا کارونه کوي؟ ذبیح الله خلیل لیکلي، دوی ښه نظر لري، دلته خلک د یوې ډوډۍ یعنی 100 افغانیو غوث نه لري، نو خلک به کمرې له کومه رانیسي؟ محمد عزیز زکی لیکلي، نه، ځکه چې خلک ډوډۍ نه لري نو کمرې څوک مفته نه نصبوي، هغه خو مصرف لري. بل خبره دا چې دوی ډیر ځواکونه لري، باید امنیت وساتي. جمیل غورزنګ لیکلي، کله چې یو مجرم په سزا محکوم سي او امنیت تامین وي او باورتوب موجود وي، هیڅ کله کمرو ته اړتیا نه پیښیږي. د کمرو لګول ډیر ستونزې ولاړې وي چې دلته ذکر کول ستونزمن دی. بختیار ګودر کوچی لیکلي، نو هر څه ملت ته ور پر غاړه دي، یوازې د قانونو کیندنه او د ګمرکاتو مالیه راټولول د دوی مسؤلیت دی. د نورستان د منډول ولسوالۍ په اوسیدونکو کې داسې باور سته چې په سیمه کې سلګونه کاله وړاندې سیند ته د یوه غره له شویدو وروسته یو ښکلی او پراخ ډنډ رامنځته سوی. دوی ازادي راډیو ته ویلي، همدې ډنډ سیلانیانو ته د لیدو لپاره په زړه پورې منظرې جوړې کړي دي.
منډول د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لرې پرته ولسوالۍ ده چې د منډول ډنډ په ګډون ډېرې زیاتې ښکلې او زړه راښکونکې منظرې لري. ځایي اوسیدونکي وایي منډول ډنډ چې له سلګونو کال وړاندې سیند ته د غر یوې برخې ښویېدو له امله رامنځته شوی، لږ تر لږه اوږدوالی 3 کیلومتره، پلنوالی یې له 200 مترو زیات او لوړوالی 100 متره دی. د دوی په وینا چې ډنډ ډیر ښکلی زړوبي رامنځته کړي چې د هرې برخې لیدلې د انسان زړه ته خوښي بخي، خو کنډو کپر سرک او د نورو اسانتیاو نشتون د ګرځندویانو د تک پر وړاندې مهم خنډونه دي. انجینر محمد عیسا وحدت چې کلونه وړاندې منډول ولسوالۍ ته تللی او یاد ډنډې له نږدې لیدلی وایي،
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېره جګه ارتفاعي جوړه کړې ده، دواړه طرفه ځړوبي تشکیل شوي دي، ډېر د لیدلو ځای دی چې د سیلانیانو لپاره خو ډېر مهم ځای دی، خو چون د لارې مشکلات دي، بهرني سیلانیان لا تر اوسه مخه نه ده کړې، میان پکې پریمانه دي، مرغان هم شته پکې، خصوصا د هیلۍ داسې جوپې جوپې راځي او دلته کته کیږي او بیا ځي او داسې دوراني شاوخوا ته ځنګلونه دي ښه پریمانه.
خو نورستاني لیکوال محمد اکبر شورماج په خپل کتاب نورستان درګستره تاریخ کې لیکلي چې شپږ سوه کاله وړاندې په سیمه کې د سختې زلزلې له امله د غر یوه برخه سیند ته خویا شوې او دغه ډنډې رامنځته کړی دی. ښاغلی شورماج وړاندې لیکلي چې د افغانستان پخوانی او اخیرنی پادشاه محمد ظاهر د واک په اخیری وختونو کې غوښتل چې منډول ته لاړ شي او دغه ډنډ له نږدې وګوري، خو بخت ورسره یاري ونه کړه. د منډول ولسوالۍ د بانډول کلي اوسیدونکي محمد یعقوب خان راته وویل د سړک خرابوالي په وجه د دوو ساعتو لاره په اتو ساعتونو کې وهي او ډیری وختونه یې موټرې عوارض پیدا کوي او دوی په نیمه لار کې پرېږدي. د هغه په وینا چې اوس په ډنډ کې یو شمیر کسانو د کبان نیولو او چکر وهلو لپاره د پلاستیکي بوشکو او لرګیو څخه کښتۍ جوړې کړې دي. که چیرته سړک ورغبل شي او د ګرځندویانو لپاره د ډنډ په شاوخوا کې اسانتیاوې رامنځته شي، نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. په نورستان کې چارواکي بیوایی هڅې پیل کړې چې منډول ته غځېدلی سړک په اساسي ډول ورغوي او همداراز یو شمیر پانګوالو ورسره په یاد سیمه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
څه پانګوالو دغلته دنخوا او شا ځایونه جوړول د سیلانیانو دپاره سهولتونه رامنځته کول دپاره زړه ښه کړی دی او موږ شته چې دغې سهولتونه رامنځته کولو نه پس به دغه سیمې خلکو دپاره هم یو کار زمینه برابره شي.
د نورستان منډول ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې په خپل سیمه کې د ګرځندویانو لپاره د اسانتیاو برابرولو غوښتنه کوي چې د نورستان زیاتې درې ښکلي منظرې، ځنګلونه، لرنو اوبو ډک خوړونه، زړوبي او داسې ځایونه لري چې د اسانتیاو برابرېدو سره به ورته د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو جوپې ورماتې شي چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي او هر کال به حکومت میلیونونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
تاسو ل پیغامونو
ز سلامونه وایم د ازادي درادو کارکونکو ته او د هلمند د ګریشته ولسوالۍ سره ستاسو پیغام پریږدم. وروره دغه موږ د کلی کسان تللی دي او پاکستان ته په مزدوري پیسې د کرکټ باندې چې د دوی جنجال خوش کسر راغلی وو په کراچي کې وروره ګرد کسان نیولی دي. د کراچی په لنډي جیل کې بندیان دي. زما خپل دسترګو لیدلی عادي په 15,000 پاکستانی کالدارو باندې یو ملاقاتی یو وار ورتلای شي چې 15,000 کالداري ورکی په بدل کې د یو وار لیندار باخو خبره ملاقات سره کوي شي. وروره د غزما ځغ د اسلامي امارت د وړپورو چارواکو پر ورسوي چې د خلکو غم وخوري. وروره زما حضور نه رسیږي. خپل ورغلیم لیدلی مې دي خپل سترګو لیدلی عالم دی. وروره دغه کسانو غم دی وخوري. د پکندار څخه پکړي د سکری چې دوی ورته پکړي هغه د سکری ورڅخه دی بل شي نه لري. نشناخته کاسي که پاسپورت دي که دسکره دي هیڅ شی نه مني ګرځي په جیل کې اچولي دي په ډېر بد شرایطو کې ژوند کوي. وروره بس هغه ما پیغام د دولت پورې چارواکو پورې ورسوي داخل غم دي وخري. بس والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. دې رحمان د ولایي کارګری د ولسوالۍ او خدای دا مواد یې راځي کوم تفسیر کوم دی دا سره هم کار دی دا تفسیر دا بدلی کاله سلو کاله کوي.
امن د چی شي امن ده هغه چې امن چې موږ غواړو چې امن خو به خل نهسته دا چې چې امن ده امن ده خو امن نه ده خو موږ څه موږ څه کله هغه چې بیا یې نو بیا یې هغه غلط نور غوښته ماستری او دوه مو څه سیکل کو پی دا معنی چې دی غو هم ورسره لاړ ده دا هیڅ کلام نه ده یې موږ منو دا پروپاګاندا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه شاول در یمن خبر کوم دا زمان وکي په دغه دی په دماغرافیه زه دې شو صدر وی نو مو خاراني نو کوم رنوي په کیسو دې راځي ګرځي دا زابې کاکو دا هیله ده چې ما پیغام نشه کې د خپل طالبان پر غوړې ورسي والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ستاسي پیغام ستاسي نظر